السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونې په سر کې زما قسیم سولمل او زما د تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سلامونه او نیکی هیلې ومني. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو خبرونه، راپورونه او نور خبرې مطالبه اوریدلی سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې په راپورونو کې اوري چې بریتانیا په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیونه پاوند مرسته وکړه. نور مسایل هم څېړو، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران د بوئنګ 100 الوتکو د رانیولو لپاره د الوتکې جوړولو له دې لوی شرکت سره موافقې ته رسېدلی دی. خو تر هر څه مخکې پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي دي.
په کندز او بغلان ولایتونو کې د طالبانو یو شمیر مشهور کسان وژل شوي او یو تن نیول شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت به له پاکستان سره په ډیورن کرښه هیڅ ډول معامله ونه کړي. انګلستان په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په هدف د حرکت ادارې سره 15 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. بشپړ خبرونه واوري. په کندز او بغلان ولایتونو کې د طالبانو یو شمیر مشهور کسان وژل شوي او یو تن نیول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د بغلان لپاره د وطوالو طالبانو پوځي مسول قاری محمد ظاهر چې څو ورځې مخکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ټپي شوی او نن نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي قاری ظاهر هغه وخت ونیول شو چې د ټپون له امله په یو موټر کې کابل ته انتقالېدو. په ورته وخت کې له دغه وزارت څخه په یو جلا خبر پاڼه کې راغلي چې د قاری علي په نوم یو طالب مشر د خپل وطن کسان سره تیر ورځ د کندز ولایت په دشتر چول اسوالیو کې په یو لړ عملیاتو کې وشل شوې ده. وستول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې تیر شپه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د بیلابیلو بریدونو په ترڅ کې درویش داش وستوال وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت ویان اتولا خوګنی په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې نوموړي ډلې 2 میله داشکي حمله منځ ته لري. خوګنی ویلي دغه بریدونه د چین ولسوالۍ په مومندو، مزدکی او عبدالخیل سیمو کې د داش وستوالو پر پټنځایونو ترسره شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت به له پاکستان سره په ډیورن کرښه هیڅ ډول معامله ونه کړي. فضل هادي مختمیار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو نتیجه له خلکو سره شریکه کړي.
ان شاء الله تاسو ته اطمینان درکوم چې نه مرکزي حکومت، نه به داسې کوم افغان پیدا شي، نه مشران چې هغه د تورخم په دروازه یا د ډیورن کرښه معامله وکړي. هر چا سره خپل خپل احساس، د ټولو احساس د قدر وړ دی.
په ورته وخت کې ډیری سناتوران وایي چې حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل بهرنی سیاست روښانه کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشه یو پلاوی د تورخم د موضوع په اړه د خبرو په هدف اسلام آباد ته وړاندې شي. او انګلستان په افغانستان کې پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کېدو په هدف د حرکت د ادارې سره 15 میلیونه پاوند مرسته وکړه. د افغانستان مالی وزیر نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوې غونډه ته وویل چې یاد مرسته به د ملي بودیجې لارې د پانګونې لپاره د مناسب فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې ولګول شي. د یادونه ده چې د حرکت پروژې په 2008 میلادي کال کې د انګلستان په مالی مرسته په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ په هدف پیل شوه او د انګلستان د تازه مرستې له مخې 2022 میلادي کال تم دي چوي. دا ولتر دي محل د افغانستان کورني خبرونه، د سیمه او نړۍ خبرونه ل نورياس نوري څخوري.
ایران او د الوتکې جوړولو لوی شرکت بوئنګ ترمنځ یو موافقه شوه چې په ترڅ کې ایران د خپل زړو الوتکو د نوي کولو لپاره له دې شرکت سل الوتکې پیری. د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې مشر علي عابد زاده وویل د هیواد د 250 الوتکو 230 نوي کولو ته اړتیا لري. بوئنګ به دغه معاملې د بشپړولو لپاره د امریکا د حکومت منځوري ته اړتیا ولري. بوئنګ د جون په 15 تایید کړ چې له ایراني هوایي شرکتونو سره چې غواړي له دې کمپنۍ الوتکې وپیري په خبرو لګیا دی. ایران د نړیوالو لخوا له بندیزونو تر لرې کېدو وروسته چې د دې هیواد اټومي پروګرام په خاطر پر تهران لګولی وو، د لویدیز د الوتکو جوړولو دریو کمپنیو ته د شاوخوا 200 الوتکو د اخیستو فرمایش ورکړی دی. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي برتانیا د اروپایي اتحادیې په اړه د خپل موجودیت له یو داسې انتخاب سره مخامخ ده چې د بیرته ورتګ لار نه لري. په هغه مطلب کې چې سنډي ټلیګراف نن خپور کړی، کامرون چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره د کمپاین مشري کوي، دغه راز د برتانیا لپاره د نیګل فریج په نوم د هغه کمپاین د خطر خبرداری ورکړ چې غواړي برتانیا له اروپایي اتحادیې ووځي. ټاکل شوی چې په دې اړه څلور ورځې وروسته، یعنی د جون په 23مه په برتانیا کې ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره شي. کامرون وویل فریج به برتانیا شاته یوسي او هغه به یو موټی نه بلکې سره وپاشي. له اروپایي اتحادیه د برتانیا د وتلو لپاره د کمپاین غړي محافظه کار بوریس جانسن نن سن ورسپانې ته وویل چې رایه ورکوونکو ته له اروپایي اتحادیه د برتانیا د وتلو لپاره انتخاب به داسې یو فرصت وي چې دوی ته په ژوند کې یو وار په لاس ورځي چې پرې د برتانیا د ژوند بڼه بدله کړي. په عین حال کې د لوکزامبورګ د بهرنیو چارو وزیر ژن اسلبورن وویل چې له اروپایي اتحادیه د برتانیا وتل به د ختیځ اروپا نور هیوادونه هم ورته اقدام ته وهڅوي. په برتانیا کې کمپاینونه چې د پارلمان د غړي جو کوکس د وژلو له امله درې ورځې درول شوي وو، نن بیا پیل شول. نوموړی هم په اروپایي اتحادیه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلوي وه. راپورونه وایي د سوریې هغه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د ترکیې پورې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د یو مهم مرکز لور ته ونږدې شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو پرون وویل چې دغه وسلوال ځواک له حکومتي ځواکونو درې کلي نیولې دي. په برتانیا کې میشت د ډېر له همداراز وویل چې په دې نښتو کې حکومتي ځواکونو او متحدانو ته سخت مرګ ژوبلې اوښتې دي. نیول شوي کلي د هغه لویې لارې په اوږدو کې دي چې حلب ښار او دمشق سره نښلوي. د جاپان په اوکیناوا ټاپو کې په لسګونو کسانو لزره کسانو په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور په وړاندې په یوې اعتراضیه لارون کې برخه واخیسته. ډیرو مظاهره کوونکو تورې جامې اغوستې وې چې پر هغې شل کلنې ښځې د جنسي تیری او وژلو یاد تازه کړي چې عاملې د امریکا د پوځ یو پخوانی غړی پیژندل شوی دی. په اوکیناوا ټاپو کې 6000 امریکایي پوځیان دیره دي. دا هغه ټاپو دی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د 8 کلونو لپاره امریکا اشغال کړی وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن دوه مسابقې په یو وخت ترسره کیږي. په سیمه ییز وخت په 9 بجو چې په افغانستان کې د شپې 12:30 بجې کیږي، فرانسه له سویس او البانیا له رومانیا سره لوبې کوي. کوربه هیواد فرانسه د هغو درېو اروپایي ټیمونو په ډله کې ده چې امتیازونه یې شپږ دي. فرانسې تیرې دوه لوبې له رومانیا او البانیا ګټلې دي. سویس 4 امتیاز لري، یعنې یوه لوبه یې ګټلې او یوه یې هم مساوي کړې ده. رومانیا یوازې یو امتیاز لري او کنننۍ لوبه یو څه د امتیازونو شمیر به څلور شي. البانیا هیڅ امتیاز نه لري او ښایي له نننۍ لوبې وروسته د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو له بهیره ووځي. دغه لوبې به د جولای تر 10 دوام وکړي. او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
که غواړی د افغانستان او نړۍ خبرونه بیا هم ولولې یا واوري، نو کولی سي د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانا ازادي رادیو ټکی کامې پیدا کړئ، او دغه راز کولی سي د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې مطالبه او راپورونه مطالعه کړئ. روانه خبرونه کې د تورخم د وروستي حالاتو په اړه درته بشپړ معلومات راټولو. د غرزوري چې بریتانیا په افغانستان کې د پنګونې لپاره د مناسب چاپیریال درمنځ کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیون پاوند مرسته وکړه. په یو بل راپور کې وایي چې په جنوب ختیځ کې محلي چارواکي او د خلکو استازي د پاکستان لخوا له دینی مدرسو سره مرسته د حقانی شبکې بلاتړ بولی.
دا نه یم چې د دې پیسو په ورکړه سره به دینی مدرسې نه بلکې هغه عرفه کې تجهیز شي چې هغوی په افغانستان کې نامنې خوري.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران د امریکا د الوتکو جوړولو له شرکت سره د 100 الوتکو د رانیولو پر سر موافقې ته رسیدلی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم لیا ته مباسي. روانه خبرونه مو البته خبري برخه تر 2:30 بجو پورې دوام کوي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او نږدې 10 دقیقې تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د افم په 15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي چپو باندې خبرونه لري. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته، لکه څنګه چې تاسو د ازادي رادیو په خبرونه کې واوریدل، د پرون رئیس د تورخم دروازه د مسافرینو د تګ راتګ په وړاندې خلاص ده او د کومې نشتی یا کومې بولستونزې راپور هم نه دی ورکړل شوی. دا چې په دغه بندر کې یا د تورخم په سیمه کې حالات اوس څنګه دي، د ازادي رادیو خبریال په ننګرهار کې شمود شینواری هم دا شیبه راسره د کابل په سټوډیو کې دی او دغه حالات څارلې دي. له دوی به پوښتنه وکړو چې شینواری صاحب، لومړی خو خبرونه ته په خیر راغلاست، ستاسو د سترګو لیدلې حال څه و؟ تاسو د چارواکو سره خبرې کړې دي، خپل ورغلیاست تورخم ته، هلته حالات اوس څنګه دي؟ آیا تګ راتګ په نورمال شکل باندې دی که نه ځینې مشکلات لا هم موجود دي؟
ډیر زیات مننه سلام صاحب. د تورخم وضعیت اوس لپاره د تیر ورځې سهار شاوخوا 2 بجو نه د مسافرو پر مخ باندې دروازه خلاصه شوې ده او دغه دروازه یوازې د هغو مسافرو پر مخ باندې چې هغوی قانوني اسناد یعنی پاسپورت او ویزه ولري او همدارنګه د تجارتي مالونو غلوی موټرې چې باروړونکي موټرې د دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو موټرې په قطار ولاړې وي، د هغوی تګ راتګ پیل شوی دی. همدارنګه د تورخم بازار چې د یوې اونۍ لپاره بند و، د دغې جګړې له امله هیڅوک پکې نه لیدل کېدل، دوکانونه او همدارنګه هلته د موټرو سرایونه دي او ورکشاپونه دي، ډېر خلک کاروبار همالته جوړ و، دا هر څه بند و. د تیر ورځې راهیسې دا بیرته په عادي ډول باندې خلکو خپل کار پیل کړی دی. یوه مسله چې اوس هم پاتې دغه د دروازې مسله ده چې دغه د په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نه چې کومه دروازه لګول کېږي، هماغې په سر باندې دا شخړه راولاړه شوې وه، وسلواله شخړه. اوس هم د هغې کار په ټپه ولاړ دی او فیصله لا نه ده شوې چې په دې باندې به د دواړو لورو ترمنځ څه فیصله راځي.
بله، یعنې هماغه تاسیسات چې دوی مخکې راوړي وو چې په هغه باندې به دروازه جوړوي او دلته به ځینې نور تاسیسات جوړوي، هماغه وسایل اوس هم موجود دي د پولې غاړې ته معلومي شي؟
د ډیورن په کرخه تورخم زنجیر چې کوم ځای کې پروت دی نه 50 متره اخوا دلته یو ځای کیندل شوی دی. دا کیندل عمل تخاوره هم پرته ده، هغه ویډیوګانې کې به لیدلې چې د ازادي پانه هم خپرې شوې، دغه خاوره چې دغه د کیندل شوی ساحه ده. دوی دغه ساحه د دروازې د پر انتخاب کړی، به دینه ور اخوا دوی ځینې تاسیسات جوړول او د دروازې هم راوړې و، هغه هر څه ماغه سیمنت پاتې دي. د هغوی غوښتنه هم ده چې موږ په 50 متره کیندل زنجیر نه 50 متره اخوا ته حکومته هچ اول انتخاب کړی و، دغه نه یو 50 متره شاته شول غوخته چې دروازه بیا دروازه منی کار شروع کی، خو بیا هم سرحدي ځواکونه ورته اجازه ورنکړه. د په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو رئیس سرکان ایوب حسین خیل سره چې موږ د موضوع شریک کړل، دوی ویل چې موږ مخالفت هم دغه چې په صفري نقطه کې اجازه د کار کول اجازه نه ورکوو، خو بیا هم خپل مرکزی حکومت چې امر ته موږ پته مو چې دوی موږ څنګه هدایت کوي، ول تر اوسه پوري د کار کول اجازه نه ورکړي، هغه کار ما سپټا
پولارډ دی. مخکې تر دې چې دا غاستون سره ولاړ سي، پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ویل و چې دوی به افغانان ته لدی ورسته د ویزه بندیز ور باندې لکه یو پرته له ویزه به هیڅ چاته اجازه ورنه کی چې ولاړ سي. آیا وسم دغه بندیز موجود دی؟ یعنی وسم دغه قیودات څه کنه په خلک د پخوا په شکل باندې عادي تګ راتګ کوي؟
سولمل صاحب، د تورخه موضوع ته کوم راشو لری نه راونی سوچې، د اساسي سنځ څه ده چې ډیر وخت رئیس د مشکل روز پر روز باندې سختيږي. د دې دروازې نه مخ کې د پاسپورت او د دغه جبري کېدل چې هغه وخت کې پاکستاني لوري د خبره اعلان کړل چې هغه کسان سره چې قانوني اسناد نیوي نو اجازه بنور کین.
بالکل.
او په داسې حال کې چې د ننګرهار ولسونه وای چې موږ سره غږیدل دوی مرکه کړی دی په تیر 1400 کې چې پښتانه اخواته زیادي خو د ټول یو قومونه دي، خو نیم اخو نیم دي خو پرته دي، دوی چې موږ د 1400 چې تګ راته کړی دی پرته کوم ویزه او پاسپورت نه کړی دی، دوی ول چې ځتنه د سکورنۍ دي چې نیم اخو پرته دي نیم دي خو پرته دي، قومونه نیم اخو پرته دي نیم دي خو دي، دغه هر قوم چې وګوري نیمه برخه د دروازې اخواته ده. نو دوی وای چې دغه قومونه بیلواله دا سوزمن دی او ولسونه به دا ونه منی
یعنی خپل ما خلک هم دا
پاکستانی لوري بیا دغه مسله قدم په قدم باندې غواړي چې په خلکو باندې ومني ل ډیر وخت رئیس اول دغه سختي شروع کړل چې بیا ویزه موجوده وي که څه هم خلکو سره به ویزه نه او مریضان به مو یو وخت پوری دوی ور سره مراد کول او روس بیا هم د موضوع جدي کړو سم اما غ شرط بیا جدي نه ولدي او دغه دروازې لګول نه هدف هم زیاتره خلک هم دا وایي چې دوی غواړي دغه دروازه یا دغه کرخه چې د پرسمیت باندې پور باندې پیژن یو د ویزه او د دروازې لګول هم دغه معنی لري
بله یو بل مسله دغه د روسي شخړې په ارتباط باندې د چې په ټولنیز رسنوي کې بیلابل راپورونه زد نقیز راپورونه موجود دي څو ویلته حالات څه شي یا چارواکي څه وایي چې دغه جګړه لومړی البته غنښته د کوم لوري څخه پیل سول ځکه چې پاکستان د افغانستان لوري ته ګوتنی سي او افغانستان برعکس پاکستان معلوماتي چې لومړی نشته دوی پیل کړه هغه روسي حال په سبا غ دقیق معلومات
سلام صاحب یو مهم موضوع چې تاسو ورته یادونه وکړه لغه د ټولنیز میډیا ده چې موږ عملاً په ننګرهار کې یو نورشته هم زیاتره خلکو باندې ویل چې موږ رسنۍ او بیخي کنفیوز کړیو هیڅ باور نشي کولای چې اوس کومه خبره سم ده دا غوی هدف هم جد ټولنیز میډیا نه دی یو دغه کنټرول نشته هر چا چې څنګه نظر پورته ک زیاتره خلک په غمنه باور کوي هغه موضوع بل تخبريږي د ټولنیز میډیا باندې باور کول زما په نظر باندې بیا په دسي سیمو کې لکه افغانستان د خطرنی وی
بالکل
ځکه چې اغلته ډیر کسان غواړي یو ډول کمپاین دغه ټولنیز میډیا د فیسبوک لر نه وچلی هغه د مختلف هدفونو لپاره کیږي د سه هم شوی دی چې تل په ټولنیز میډیا کې به دا موضوع ګرمشي و چې جنگ جګړه د موږ په تورخان کې ماغه سات کیو هیڅ جګړه به نه و او بل مسله دا چې لومړی بریټ کوم لوري کړی دی موږ اماغه ما خامن چې کله دا جګړه ونه ختله د سردی ځکه سره موږ په تماس کې د هغوی په وینا باندې چې لومړی بریده هم دوی کړی دی یعنی پاکستانی لوري کړی دی او دوی ځوابیا د ذکر دی او روس بیا خپل دفاعي حالات نیول دی او د جګړې دوام کړی دی دریش په سر په سر باندې جګړې وشولې پر لپسې ډول د بریدونه د سرحدي ځواکونو په وینا باندې چې د هغې لور نشوي دی سرحدي چارواکو به موږ سره دا موضوع هم شریکوله چې د پاکستان فوز په جنگ کې برخه لري او هغوی هغه فوزي ټانګونه صفر نقطې تر رسیدي خو کله چې موږ تورخم ته لاړو هغه ټانګونه لورای معلومې ده د سفری نقطې نه پاس چې کومې پوسې پرتی د پاکستاني ځواکونو هلته د فولز ټانګونه ولاړو چې هغوی موږ ته عمل نه خوده چې هغه پاس ټانګونه چې تاسو ګوري او دی خو چې څومره تخریب هم شوی دی وداني تورخم د چې وسلا شي هغه پخوانی وداني نه دي زیاتره وداني چې د کندواله شوی دی دیوال نه سوري شوی دی او هغه لوی د توپونو ډزه شوی دی تخریب ډیر زیاتره اوسله اما هغه چې دوی لنځي نه موږ ته ښکار کړل چې دلته پاکستاني فولز ټانګونه سفری نقطې تر غلي دی هغه هم پکې
بله او یو روسي پښتانه کپلند ټکورات ځواب راکړي چې په دې څو روزنې نشته کې دوه لور ته تلفات واوښتل هغه تلفات هغه سرتیری چې د افغانستان لوري ته اوجل سول په دې پېښه کې یا ټپیان سول د دوی د کورونی سره دولت د کوم رسي پروګرام په پام کې نیولای دی یم رسته وسو عمل نور سره وکڅنګ
د تورخم په جګړه کې هغه کورنۍ چې قرباني شوی کورنۍ دی او درې کسانو چې بیا قرباني ورکړل او په تورخم جګړه کې دوی دغه کورنۍ سره پرون هم د ولسمشر د لومړي مرستیال دوستم د خوانه 15000 افغانۍ 15000 ډالر په خنې سره مرسته شوې ده د غدري وړ کورنۍ سره هم درنګ نن د ننګرهار د والی هم درنګ د قبایلو وزارت استازي لخوانه چې دغه کورنۍ سره 2000 ډالر مرسته وشوله دوه ژمنه هم سره کړی چې پراتلونکي کې به هم دغه کورنۍ سره مرسته کیږي او د دوه بچو د زده کړې د لپاره به زمينه هم برابرې
بله مننه کوم په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شمامو چینوار یو چې د تورخم د په روسي حالاتو په اړه باندې خپل روسي معلومات شریکول
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی
تاسو د ازادي رادیو خبرونه او رسالت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجو څخه باندې 19 دقیقې اوس هم راځو بل مطلب ته په جنوب ختیځ کې محلي چارواکي او د خلکو استازي د پاکستان لوخاله ديني مدرسو سره مرستې د حقنی شبکې د ملاتړ په هدف بولی دوی وایي یو شمیر پاکستانی چارواکو د دینی مدرسو د ملاتړ په نوم وسلوالو مخالفینو ته اکمالات او اسانتیاوي برابروي چې دوی اندیشمن کړی دي. دا چې دغه اندیښنې څه دي په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان چمتو سوی راپور ته.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولایتي شوراګانو وکیلان، مدني فعالان او قومي مخور اندېښنه څرګندوي چې په پښتونخوا کې مدرسو ته د ډیرو پیسو ورکول پرته د وطلوالو لایکمالولو بل هیڅ ګټه نه لري. د خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر اوسیدونکو او مخور وایي که د پاکستان حکومت له خوا په هر نوم د صوبه سرحد مدرسو ته پیسې ورکړل شي نو حقانی شبکه به د خپل نفوذ نه په استفاده په دغو مدرسو کې خپل ځان تقویه او یو ځل بیا به د افغانستان د جنوب ختیځ زون څلورو یاد ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې په ځواکمن ډول را څرګند شي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وای عمران خان کوم دینی سابقه نه لري چې د مدرسو سره په دومره اندازه مرسته د دینی خواخوږی لمخي وکړي، خو په خبره د عمران خان له دې ډول مرستې معلومیږي چې دای و بل استخباراتي لوبه ده او غواړي د افغانستان ډیر شمیر ولایتونه بل خصوص جنوب ختیځ زون په بشپړ ډول نام نه کړي.
عمران خان نه مذهبي سړی ده او نه د دین سره کوم علاقه لري، خو فقط او فقط د دې په خاطر چې دغه مدرسو څخه دوی د هغه خپل ابزار دپاره استفاده وکړي، د ابزار په توګه دوی دغه پیسې ځانګړې کړي دي او زه ډاډه یم چې د دې پیسو په ورکړه سره به دینی مدرسې نه بلکې هغه اورپکي تجهیز شي چې هغوی په افغانستان کې نام نه خوري.
نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کلونو کې د جنوب ختیځ زون ټول ولایتونه په دوو عمده دلایلو نسبتا آرام وو. له یو لوري د حقانی شبکې امکانات کمزوري وو او له بلې خوا حکومتي ځواکونه مجهز شوي وو چې اوس بیا د پولي هغه لور ته د دینی مدرسو لپاره یو ناڅاپي د دې ډول بودیجې ورکړه به په دغو سیمو خپل ښکاره منفي اغیز ولري. یو ځل بیا عبدالولي واحد زه
په دې څو وروستیو کلونو کې خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر نسبتا امن ولایتونه دي، خو دغه د پیسو ورکړه او د مدرسو په نامه د اورپکو تجهیز به طبعا په افغانستان کې په خصوصا په دې څلورو ولایتونو کې تاثیرات ولري. دغه پیسو ورکړه دا بیا هم تکراروم چې د دینی مدرسو دپاره نه ده بلکې د هغو جنګیالیو او اورپکو دپاره د تجهیز دپاره یو وسیله ده او یو نوم ده چې غواړي په دې سره د افغانستان جنوب ختیځ ولایتونو نام نکړي.
همدغه اندېښنه د پکتیا ولایتي شورا وکیلان هم لري چې قانی شبکه به په هغو دینو مدرسو کې چې د عمران خان حکومت غواړي مالی ملاتړ وکړي له خپل نفوذ ډیره ګټه واخلي او مدرسو ته د زده کړې په هدف تللي زده کوونکي به د جګړې ډګر په جنګیالیو بدل کړي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل
حقانی شبکه طالبانو کې یو خاص یو ځانګړی ځای لري، هغه بریدونه او پیښې چې دلته په افغانستان کې کی کله چې دولتي چارواکي کوم نظرونه ورکوي وروسته لڅېړنه وایي چې دا د حقانی شبکې کار دی. نو د حقانی شبکه له یوې خوا په دې بریدونو کې مخکښ رول لري، له بلې خوا کوم ملاحبت لا چې نوی ټاکل شوی د طالبانو د جلال الدین حقانی زوی د هغې مرستیال دی. نو کدا پیسې ټولې د دوی په واک کې ورکول کېږي د لا نام نه یو ویره اندېښنه موجوده ده چې زیاتېږي نه یوازې په پکتیا کې سویل ختیځون کې بلکې په افغانستان به هم تفصیل ډېر وي.
دی دا هم وایي افغان حکومت ته پکار دي په دوو برخو کې خپلې پیاوړتیا ته جدي پام وکړي او د یادو ستونزو د له منځه وړلو په هدف قوي او منظمه ډیپلوماسي او په څنګ جنوب ختیځون کې ښه امنیتي رهبري د جګړې قابو کولو لپاره رامنځته کړي. د ډیورنډ کرخې هغه بله غاړه مدرسو سره د عمران خان د 300 میلیونه مالی مرستې اعلان په جنوب ختیځ زون کې مخاور خلک د پیخیدون کې جګړې او د نامنیو د زیاتېدو لامل لویر سره مخ کړي او وایي هڅه نه په دې سره د قانی شبکې فعالیتونه په دې سیمه کې لا زیات شي. قومي مشر جنات خان منګل
دلته د حقانی نتور ډیر فعالیت کی کچیر عمران خان دا پیسې په دې مدرسو کې لګوي زموږ اندېښنه دا ده چې دغه مدرسې چې د صوبه سرحد کې چې اکثرا شاګردان د افغاني بچیان دي په یو کې مصرف کیږي دا به نه یوازې د دین په خاطر وي بلکې دا به د افغانستان د ولسونو د بربادۍ او د هغو اشخاص او افرادو چې هغه په افغانستان کې واقعا شخصیتونه دي، هغه که په نظامي بخش کې دي که په ملکي بخش کې دي که قومي سپینګیرګي دي او که دیني علما دي ممکن دا ټارګیټ کې او دغه خلکو د نابودۍ لپاره د خلک رو تربیه کی.
مدنی فعالان هم ورته نظر اندیښنه لري، وایي که چیرته د خیبر پښتونخوا مدرسو ته دغه پیسې ورسیږي نو ممکن د دوی لپاره د مدرسو زده کوونکي چړیان په وسلو سنبال او وسلوال طالبان وروسل شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین آصف خیل:
په دې برخه کې مونږ ډیر اندېښمن یو، او دا خبره ډیره د تشویش وړ خبره ده چې که چیرې دغه کسان په مدرسو کې وروزل شي او یا د پیسو په مقابل کې بیرته سرحدي ولایتونو ته لکه پکتیا، پکتیکا، خوست ته دوی ولیږل شي، په تیرو تقریبا په نوي او ناتیا کلونو کې هم دغسې یو حالت و چې دغه ولایتونه ډیر سخت ناامنه کړي وو، او ډیری وخت بریدونه د همدې مدرسو د همدې سیمې څخه پلان کېدل.
دا خبره نه یوازې مدني فعالان کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د مدرسو ملاتړ یوه بله استخباراتي لوبه ده، بلکې د دې سیمې سیاسیون، مدني فعالان او مخاور خلک په ټینګار سره وایي دا کار د استخباراتو په اشاره پخوا هم شوی دی، او ښایي اوس هم داسې یو کار کیږي. یو ځل بیا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی:
دوی صرف نوم ورته بدل کړی دی چې عمران خان یې ورکوي، بلکې شیخ خپله د زما په نظر باندې د آیسای او د نورو استخباراتي کړیو پیسې دي چې به سرحد او د میرانشاه او د سرحدي سیمو دپاره په پام کې نیول شوي دي.
په خیبر پښتونخوا کې دینی مدرسو ته د پیسو ورکړې بهیر ته د چارو شنونکي هم په ښه نظر نه ګوري، وایي که چیرته پاکستان کومه مشخصه استخباراتي لوبه ونه لري، له هیڅ لارې کومه بودیجه په هغه ملک کې نه څوک لګوي او نه یې په اختیار کې ده. په جنوب ختیځ کې د پاکستان د روانو حالاتو څارونکی عبدالله حسرت وایي چې په دې ډول مالی ملاتړ سره به حقاني شبکې ته د ډیر زیات فعالیت چانس په لاس ورشي. له یو لوري په دغو مدرسو دوی پوره واکمني لري، او له بل لوري د افغانستان جنوب د دوی کور ګڼل کیږي.
خیبر پښتونخوا د حکومت له لوري د مدرسو دغسې مالی ملاتړ به د حقاني شبکې غړو او رهبرۍ ته دا زمینه مساعده کی چې په افغانستان کې خپل عملیات لا پسې تیز کی، ولې چې د خیبر پښتونخوا زیاتره مدرسې ورسره ورسره د شمالي وزیرستان او د فاټا اکثریت مدرسې د حقاني شبکې تر تاثیر لاندې دي، او همدغه حقاني شبکه ده چې په پکتیا کې یا په جنوب ختیځ زون د افغانستان کې ډیر واضح او پراخه ونډه لري د دولت ضد په عملیاتو کې. نو دوی به په همدغسې مرستو سره لا پسې خپل عملیات ګړندي کړي.
دا اندېښنې په داسې مهال راټوکیږي چې د پاکستان سرحد صوبې حکومت مشر عمران خان اعلان کړی دی چې نوموړی به 300 میلیونه او تر دې زیاته اندازه پیسې په مدرسو ولګوي، چې همدغه اعلان خلک اندېښمن کړي دي. وایي که چیرته دغه پیسې د حقاني شبکې لاسه په مستقیم او غیر مستقیم ډول ورغلې، نه یوازې دا چې جنوب ختیځ زون به نام نه کړي، بلکې په ټول افغانستان کې به په اسانۍ سره خپلو هدفونو ته ځان ورسوي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران د امریکا د الوتکو جوړولو له شرکت سره د سلو الوتکو د رانیولو پر سر موافقه تر رسیدلی. د امریکا د خزانه وزارت چارواکي باید دا معامله تصویب کړي. ورسلغه چې له ایران اقتصادي بندیزونه لري سول، د غیواد درو غربي شرکتولو ته د شاوخوا 200 الوتکو فرمایش ورکړی دی. د نړیوالو شنسونو په حواله صالح محمد صالح راپور راکوي.
ایران د امریکا د الوتکو جوړولو له شرکت بوئنګ سره د سلو الوتکو درنیولو پر سر موافقه تر رسیدلی دی. د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې مشر له ایران ورسپانې سره په خپل هغه مرکه کې چې نن خبره سوی ویلي، دوړ لوري د امریکا د خزانه وزارت د چارواکو تصویب ته انتظار باسي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي په ایران کې د موجوده مسافر وړونکو 250 الوتکو له جملې 230 باید بدل شي. د دغه خبره له بوئنګ شرکت سره د سلو الوتکو درانیولو موافقه لاسلیک شوې ده. رویټرز اژانس د جون میاشتې پر شپږم راپور ورکړی و چې ایران له 1990 میلادي کال راوروسته د اول وار لپاره له بوئنګ شرکت څخه د الوتکو رانیولو تاریخي موافقې ته نږدې شوی دی. وروسته له هغې چې د اټومي موافقې له مخې د جنوري په نیمایي کې له ایرانه اقتصادي بندیزونه لرې کړی سول، د ایران حکومت دریو غربي شرکتونو ته د 200 الوتکو فرمایش ورکړی دی. بوئنګ شرکت د چهارشنبه پر ورځ تایید کړ چې د ایران له هوایی شرکتونو سره په خبرو بوخت دی او دغه شرکتونه لیواله دي چې له دوی مسافر وړونکي الوتکې رانیسي. د ایران د هوایی چلن ادارې رئیس ویلي بوئنګ شرکت د امریکا له خزانې وزارت نه د دغو سلو الوتکو د رانیولو د موافقې د تصویب غوښتنه کړې ده. علی عبدزاده وایي چې دغه تړون د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت دی، خو لا هم دغه بودیجه نهایي نه ده او په دې اړه نور بحثونه هم په کار دي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند د شتمنی خبرونه تر دونیم بجو وروسته، یعنی تر لنډو خبرونو وروسته تاسو کولی سئ واوري. خو اوس سات په افغانستان کې د ماپښین دونیم بجې کې دونکو دی ور بیا جمل تورمان ته ور ورکو چې د دې مهال مهم لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د بغلان لپاره د وسوالو طالبانو پوځي مسول قاری محمد صاحب چې څو ورځې مخکې د افغان ځواکونو په عملیات کې ټپي شوی و نن نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو د بېلابېلو بریدونو په ترڅ کې 23 ډایس وسوال وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغان حکومت به له پاکستان سره په ډیورنډ کرښه هیڅ ډول معامله ونه کړي. انګلستان په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال درامنځته کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. ایران د بوئنګ سل الوتکو د رانیولو لپاره د الوتکې جوړولو له دې لوی شرکت سره موافقې ته رسیدلې ده. د برېټانیا صدر اعظم وایي برېټانیا د اروپایي اتحادیې په اړه ریفرندم کې د خپل موجودیت له یو داسې انتخاب سره مخامخ ده چې د بیرته ورتګ لار نه لري. او د جاپان په اوکیانو ټاپو کې په لسګونو زرو کسانو په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور په وړاندې په یو اعتراضي لاریون کې برخه واخیسته.
لکه څنګه چې په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، انګلستان په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په هدف د حرکت له ادارې سره 15 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. په دې اړه بشپړ راپور د وخت کموالی له امله له خبرېدو پاتې سو، خو په راتلونکو خبرونو کې به په خبر کو. اوس هم پام وکړئ د دې مهال مهمو اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمدزی چمتو کړي، ورپسې د روغتیا خبرونه له یاده مباسي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د ترانزیت په برخه کې د افغان سوداګرو ستونزې هوارې کړې. دغه وزارت وایي مسافر خو قندی نن ازادي لري دوی چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب له امله د هیواد اقتصاد وده کوي، کورنی تولیدات زیاتېږي او د صادراتو کچه هم لوړېږي. زه پوره ډاډ لرم چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب په هیواد کې له اقتصادي ودې سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې پرون شنبه غسنه تصویب کړ چې د افغانستان غړیتوب په رسمي توګه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او کې ثابتوي. افغانستان د 2014 کال د ډسمبر په 18 نیټه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې په رسمي توګه غړیتوب ترلاسه کړ. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان د ډبلیو ټی او ټول شرایط پوره کړي او له 11 کلونو هڅو وروسته په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په غونډه کې د 315 میلیونو افغانۍ پرځښت او قراردادونه تایید شول. د جمهور رئیس خبرپاڼه وایي چې د هرات، کندهار، مزار شریف او حامد کرزي نړیوال هوایي ډګرونو د امنیتي خدماتو د پروژو تمدید په دغو قراردادونو کې شامل دی. د ملي اردو د جزتامونو او قطعاتو لپاره د بریښنا برابرول، په کابل کې د رواني ستونزو خدمات رامنځته کول نورې هغه پروژې دي چې د لاسلیک شو قراردادونو له مخې کار پرې کیږي. په خبرپاڼه کې راغلي جمهور رئیس غنی پیادو پروژو د بس پر مهال سرګنده کړه، د تدارکاتو بهیر او د قراردادونو په ورکړه کې قانوني معیارونه، اقتصادي بیه، کیفیت او شفافیت مطرح دی او د قراردادونو انحصار د منلو وړ نه دی. او د شتزاده سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 8 پوله او زر پاکستاني کلدار 455 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در برنامه. شنونده های عزیز، در برنامه روی بیماری اسهالات و استفراغ که اکثرا اطفال با مواجه میشن یا مبتلا میشن بحث میکنیم، چرا که در روزها هوا بسیار گرم شده و اکثرا کودکان به این بیماری ها مبتلا میشن. بله دوست عزیز، در برنامه دکتر صاحب احمد ولی روشن متخصص داخلی اطفال مهمان ما هستن و در مورد صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه شما در مورد می اسهال و استفراغ چی نوع یک بیماری است یک معلومات کلی بر ما بتین، بعد از او با سوال دیگه را مطرح خواهد کردیم.
تشکر بسیار زیاد. اول سلام و احترام میفرستم به تمام شنونده های محترم رادیوی محترم آزادی. تشکر. البته یک موضوع بسیار خوب انتخاب کردن که در می شب و روز تقریبا تمام اطفال به می مشکل سر دچار هستند. علت این اسهال ویروسی می باشه. پیش برای شنونده بگیم، بخاطر از این که مثل ویروس زکام و مثل ویروس ریزش واره از این خاطر عام شده و اگر مربوط افضل صحه خراب می بود یا خدای نخواسته کنم مشکل شخصی مربوط طفل و فامیل می بود، باز در اون صورت تمام اطفال مصاب نمی شدن. خب به هر صورت اسهال عبارت از مواد غایطه آبگینه که در یک شبانه روز یعنی در 24 ساعت از 3 مرتبه و یا بیشتر بوده باشه. یعنی بعض فامیلای است یا بعض والدین است که یک مرتبه دو مرتبه هم اونا را اسهال تلقی میکنن و زیاد وارخطا میشن. خوب است متوجه باشن. خوب است اسهال در کل مشکلات را که ایجاد میکنه، تغذیه طفل خراب میسازه، مواد غذایی ضایع میشه، جذب هم نمیشه و در این حال آب وجود و در پلوی ازی یک تعداد مواد دیگه در وجود است که به نام الکترولیت نام داره، او ضایع میشه که در زیاد اگر زیاد دوام کنه تداوی نشه فوق العاده خطرناک میباشه، خصوصا پیش طفلکایی که اونا در گرمسیر در مناطق گرمسیر زندگی میکنن، چون اونجا تبخیر حرارت وجود هم زیاد است از باعث گرمی و در پلوی ازی طفلکایی که لحاظ تغذیه اونا به یک حالت فقر غذایی مواجه هستن، یعنی ضعیف و لاغر هستن، اونا را زودتر میبره به طرف سوی تغذیه میبره. یعنی مشکلات هست که اسهال
دکتر صاحب درست است چی زمان باز استفراغ همراه می داشته باشه زمانی که به اسهال مبتلا میشن؟
البته 100% نیست که هر اسهال با خود استفراغ داشته باشه و کدام علتی هم نیست که باید اسهال شد استفراغ داشته باشه و یا هیچ ضرور نیست که نداشته باشه. معمولا همین ویروسی که به نام روتا ویروس یاد میشه، من مثال شد دادم به مثلا در فصل زمستان ما شما همه ما شاید مصاب ریزش شیم، مصاب زکام شیم. این ویروس در فصل سرما نه، در فصل گرما گرمی پیدا میشه، تنها اطفال مصاب میسازه، کلانا را مصاب نمیسازه. یکی از اوصاف امی ویروس امی است که معمولا با استفراغات شروع میشه امی مرض و طفل حتی تب پیدا میکنه، تبش بسیار بلند میره که مغالطه نشه با یک حالت میکروبی خطرناک است.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم روی مورد صحبت میکنیم. شنونده همیشگی ما خانزاده صاحب روی خط هستن. بله سلام علیکم خانزاده صاحب، خوش آمدین.
و علیکم السلام. من شیر محترم سلام های خود با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم می دارم. هم دست تا آخونزاده هستم از به سوالی بالا ما را به تماشیم.
بسیار زیاد خوش آمدین آخونزاده صاحب، بفرمایین.
یک سوال کوتاهی دارم من دکتر صاحب. سوال می بچه های که از 5 سال کورتر است، اینا زیادتر به می سوالات مبتلا می شه به می فصل گرمی. دیگه این سوالات میکروبیه یه اچی تا چی را دیگه اینا به این فصل گرمی زیاد احسال میشه، دیگه تبابت از اینا احسال چی وقت دوام کنه؟ اگر تبابت از این نچه ای بزی طفل خطرناکه، ولی چی تبابت از این چی هسته؟ ولی بچی به این فصل گرمی باید بزی اینا داده چه که اینا زیادتر به این چیز گرفتار نشه؟ این همه سوال اگه
تشکر آخوندزاده صاحب. شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما صحبت های دارن. دکتر صاحب بفرمایید.
اخوندزاده صاحب سلام علیکم و رحمت الله. اول شفا آرزو میکنم برای طفلکای قندول. البته ما از ابتدا گفتم که علت ازی اونمو ویروسی است، زیادتر در فصل گرمی پیدا میشه. راجع به تداوی ازی در لابلای برنامه صحبت خواد کردیم. البته اولین تداوی و یگانه تداوی که از شما آب اوارس، آب اوارس هر کس میشناسه، در دواخانه که در اون منطقه شما هست حتما ای داره، در هر جای در هر قریه و دهات موجود است و اگر پیدا نشد شما میتونین که 4 قاشق بوره را همراه 1 قاشق نمک یک جای کنین، در 4 گلاس آب را حل کنین و هر باری که طفل اسهال میره یا اسهالش میره اونمو را به اندازه نیم گلاس تا 1 گلاس نظر به ضرورت خوب است که قاشق داده شوه که دفعتان استفراغ نکنه. و چرا شما گفتین طفلای تا 5 ساله معمولا طفلک ها سیستم معافیتیشان و دفاعی عضویتشان پایین میباشه، از او خاطر زیادتر مصاب از این مشکلات میشن. در هر صورت شما از تداوی میکروبی زیاد فکر نکنین، چرا مصاب از این نشه، شما خوب افضلسهیش هم مراد کنین، دستایشان پاک صفا بشین، ظروفشان پاک باشه. باز با وجود از این هم اگه اسهال میشه شما همی آب آرس برش برسانین تا ای که به دکتر مراجعه میکنین.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عابدی صاحب از کابل ریخت بله. هستن. بله سلام علیکم عابدی صاحب.
و علیکم سلام. سلام تاستا او ډاکټر صاحب، پښتنه خو ما په دې شکل دا اگر چې تاسو موضوع به له خدای اطفال او اعتبار خبره زماله، یو ماشوم دی هغه د سترګې اوبه کوي او سترګې نخلي، اگر چې قطرې او د مرهم ورته واغستل خو یو سترګې جوړه شو، یو سترګې بیا هم اوبه کوي او د هغې په عقله باندې او بل ده چې ډېر هسې ناڅاپه دا او هغه کې غونډه کوي د چیغې وهي ډېر چې دا به د نوم په عقله باندې کوم مشکل لري او که نور داسې په هغه کې کولمو کې څه مشکل د باره کې ډاکټر صاحب وضاحت راکړي.
او بالکل عابدي صاحب سلام علیکم. ماشوم څه وخت نه ده، عمر یې څومره ده؟
خب
تشکر از عابدی صاحب. من سوال شانه گرفتم ایتو معلوم میشه که تفلک سنش خورد باشه، شاید من فکر کنم نوزاد بوده باشه
یا
شاید تا دو ماه بالاتر نبوده باشه. چشمش گفت چرک میکنه او میزنه، دقیقا میکروبی شده، قطره برشان گرفته، یک چشم خوب شده یک چشم خوب نشده. خب در هر صورت ایره یک دکتر صاحب خوبتر از نزدیک معاینه کنه، برش مشوره بده، شاید او قطره که گرفته موثر نبوده باشه، قابل تداوی است، ممکن روبی بوده باشد، دوا داره، با یک قطره شفایاب میشه. و علت نارامیش هم اگر طفل تا 3 ماه 4 ماه 5 ماه بوده باشه، معمولا این طفلک ها نارامی هم داشته میباشه که دلالت به کدام مرض نمیکنه. و باز هم من توصیه میکنم که نزد یک دکتر صاحب متخصص اطفال مراجعه بکنن تا ببینن اگر نارامیشان از سبب کدام مرض خاص نباشه، کدام گپ قابل تشویش نیست.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما به اسم احسان الله از ولایت پروان روی خط هستن.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایید
صاحب. ما پښتنه کوم از ما یو وشه ده، هغه تقریبا چې د یو نیم کال لسی خوښه اندازه کې د غیر سال تقریبا لري، هغه قلاره بس دوايي من ډیر ورته وکړه، د هغه پښکارګانې من ورته وکړه، دا د وایروس ته کوم جراثیم چې کوم دي کنه د په هغه کې میده کې ا دغه سره هم د کده کی وقفان و نه بیا خوشی دغه د دوا سره کله چې د ډاکټر ته وزم دوايي را تر کی هغه سره د دې خوشی بیا پال د هغه نه ډیر تاغه مرض د باندې حمله وکي چې دې علت څه شه ده.
ورور احسان الله جان السلام علیکم و رحمت الله. ورس کې څو واره کینی ورور؟
تقریبا چې ډاکټر سره کله دو پیری کینی، کله درې پیری کینی، کله څلور، کله یعنی پنځه علاج، یعنی کله د باندې زیات هغه کې حمله ور باندې کوي، لکه وو اته پیری تر لاسو پیرو پرې هم یعنی د هغه تکینی سره غشت کینی.
مننه ورور، بیا ځواب د رادیو نه واوره. خیر اوسې.
صحیح شروع را مننه، تشکر.
سلام علیکم. البته برادر ما احسان الله جان گفت کنم نواسهشان 1.5 سال است، شاید اینا احسان نبوده باشن. من پیشتن قبل از این خاطر دفعات احسان در 24 ساعت من گفتم که اینا میگن گاهی دو مرتبه گاهی سه مرتبه احسان. اگه یک دفعه شروع شد راجع به می برادر ما پیشتر آخوندزاده صاحبم از بلامرغاب گفته بودن که یعنی تا چند روز دوام میکنه. معمولا این احسانی که در این فصل با وجود میاد حتی تا 10 روز هم ممکن است دوام بکنه، بنابراین اما به مو شدت خود دوام نمیکنه، به ترتیب کم میشه، از این خاطر والدین زیاد وارخطا نشن. گپ مهم دیگه ای است، به خاطر احسان الله برادر گفت ما دوای بسیار گرفتیم، پیچکاری ها ما بسیار گرفتیم، شاید الله برای برنامه در تداوی از این صحبت کنیم. دوای خود سر این پیچکاری ها هیچ فایده نمیکنه، هیچ اصلا، بر علاوه از این که مفید نیست مضر هم هست، به خاطر از این که انمی پیچکاری ها امی آنتی بیوتیک های قوی یک تعداد میکروب هایی که به شکل دفاعی در دیوال در دیوار روده ها موجود است او را از بین میبره. وقتی که دفاع روده ها از بین رفت، میکروب های مرضی غالب میشه، سبب اسهال میشه. دوای خودسرانه را نتین، انشالله اسهالش خوب میشه.
سلامت باشین بازم برادر ما عبدالباری از گرشک ولایت هلمند روی خط هستن.
دا پشتور که مشکل رو بخواد اطفال پشتان اکیم هستن مشکل دا پدر بازه که ما در فضابری بسیش
که عبدالباری ورور سوال من پونسم ده
ما سوال دا دی زرا خو اصل خطر اطفال دغه که مگر زه د سپیر په تکلیف مشکل لرم، د پښتورګ مشکل لرم، په دروازه کې ما ډیر فزات بردونه کی زه چې استعمال کوم دا څه څه
ښه ورور دی رمنانه دا برنامه خو د اطفال په مشکلات پاک لدی. نو تاسو مهرباني وکړئ او ډاکټر صاحب ته لاړ شئ، څه مشکلات لري او روژه څه مشکلات پیدا کړی تن تاته، نو مهرباني او ډاکټر صاحب ته لاړ شئ.
شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما روی استحالات و استفراغ اطفال می باشه. البته شما هم اگر سوال میکنین روی همین موضوع باید سوال کنین. دکتر صاحب، زمانی که یک طفل ما میبینیم که با این مشکل مواجه است، یا دفعتن ایره به دکتر صاحب مراجعه کنیم، دوایش چیست، تداویش چیست؟ اگر یک مختصرا در این مورد معلومات بدین.
خب هلا این که نزد دکتر مراجعه شوه، البته همین پاکت های ORS در پیشکلگی کسای که طفل دار است، حالا ما که میبینم مشکلات بسیار عام است پیشکلگی بوده باشه که یک پاکت ORS در 4 گلاس آب، آب پاک، آب جوش داده سرد شده باید یا آب مدنی حل شوه. و نظر به سن طفل فرق میکنه، یک طفل که تا 2 ساله، یک ساله تا 2 ساله باشه، به اندازه 50 تا 80 سی سی هر بار که سالش میره از اون آب ORS برش که امر قاشق پتا ما توصیه میکنیم که امروی قاشق و مو آب ORS داده شوه خوبتر است، به خاطر از این که اگر امروی شیرچوشک یا گلاس داده شوه ممکن است باعث استفراغات شوه، یا اگر استفراغات باشه او را زیادتر بسازه، تشویش والدین زیادتر میسازه. آب ORS برش بتن و اگر دیدن که دوامدار میشه، تب میکنه و تعدادش ازت زیاد میشه، که با دادن ORS هم هنوزم طفل آب وجودش تکمیل نمیشه، طفل هنوزم میبینه که زیاد مخرش از زیاد گریه میکنه، یا ایست که گنگس و گل از چشمایش چقر رفته میشه، جلدش اگر قم چملک میشه، و اینی حالت است که باید نزد دکتر مراجعه بکنن. و در قسمت عوامل اسهال ما زیادتر عوامل ویروسیش صحبت کردم. ویروس شاید دوستا بگن که چی است؟ او بعض بسیار میکروبای خرده است که او در وجود در فضا پراگنده می باشه، معمولا ویروس ها تداوی ندارن. تا حالا جهان بر تداوی دوا جور کردن نتونسته، و به خاطر گناه خود تغییر میتن، هر مرتبه ساختمان خود تغییر میتن. واکسین داره، همین واکسین روتا ویروس امروز در جهان معمول شده، خدا مهربان است که در افغانستان هم بیاد، و ممکن است که جزء واکسین های معافیت کتلوی شه، یعنی واکسین های نرمال اطفال شه. تنهایی نیست عامل اسهال، میکروب های هم هستند که سبب اسهالات خطرناک میتونن شوند. زیادتر نزد اطفال که اونا آب آشامیدنی صحی استفاده نمیکنن، افضل صحه را رعایت نمیکنن، دستان آشوشته میباشه، خب بنابراین علت که میباشه همون میکروب میگیرن و مصاب اسهالات میشن، و اسهالات از سبب امیبیازیس که میگن سبب آمیب میباشه، که او شکل شدیدترش میباشه و برام دایزن تری میگن. از این خاطر رعایت افضل صحت جلوگیری اسهال جزء حتمی و ضروری است، و در تنها این نیست که ما بگیم بله اسهال علت ویروسی داره، تداوی نداره، علت های دیگه هم داره، که والدین باید اون نظر به اون مشکل طفل، نظر به حالت طفل فرق میکنه. اگر طفل زیاد تبدار باشه، ببینه که وضعیت طفل خراب است، نزد دکتر صاحب مراجعه بکنه، باز دکتر صاحب برشان میگه که یعنی علتش چی شاید بوده باشه.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به پاکت های ORS که من باید برش داده شوه، طفل خود اولاد بسیار به اشتها هم می باشه، آیا همون تنها تاثیر گذار می باشه یا چیز دیگه هم برای طفل داده شوه، غذای دیگه یا مثلا کدام چیز خاص باشه که شما اشاره کنید؟
هیچ شک نیست که طفلکایی که مصاب اسهال میشن اشتهایشان هم خراب میشه، اما هیچ وقت به خاطر تشنگی اشتهای اطفال خراب نمیشه، به خاطر که طفلک ها به وجود خود ضایع میکنن، اینا برعکس بسیار تمایل زیاد به آب داشته میباشن،
به چیز دیگه اشتها ندارن.
خب اشتها به خاطر غذا طبعا از خاطر که مریض هستن خراب میشه، ممکن است شوه ممکن است نشوه، اما این طفلها برعکس چون تشنه میشن آب وجودشان ضایع میشه. این طفلکایی که اسهالشان زیاد بوده باشه، شما اگه یک گلاس آب برش پیش کنین تو سر گلاس حتی حمله میبره.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. برادر ما محمد انور روی خط است.
بله مقدر در کوچینی اسهال و دا واجب ربل تخواه و دا رسی سبب مرد داغ امکسیلین سنامه یا رکم شرباتی داغ بیا چرای فارسی او سگو ایسی داغ و سگو اکو پالا بیا شیستی داغ سنگی تمانه تاوان بود تکیی که در پیدا
که تنگو محمد انوار ورو ماشوم چه مشکل لری ایسان هم دای و تخیی گیم ور سارا
دلی او هم دسانی هم تخیی بالا در وقت کم داغ تیو
خیلی اول خو خود سر دوا می اخلی ورور خواه ای سال تر رقم ده پرو است که تو واره که اینی
بسی رسی دوا و دوی واره داره که کیز بسی رسی
منان ورور بس خپل جواب رادیو نواره
بفرمایید
دکتر صاحب. تشکر. برادر ما محمد انور گفتن طفلکشان هم سلفه داره هم اسهال داره. خب اسهالشان اونقدر واضح نیست، معمولا همی میکروبای گلون و قسمت بالایی تنفسی که هست اگر ویروسی باشه یا میکروبی باشه معمولا با اسهالات همراه میباشه. اینا برادر دوای خود سر گرفته بودن، یک دوا رو به نام اموکسیسیلین گفتن. اموکسیسیلین معمولا مواد غایطه را نرم میسازه، شکل اسهال گونه میسازه، ممکن است که اسهالش از خاطر ازو بوده باشه. اما اگر سرفه داره به خاطر از اینکه کدام مشکل تنفسی نبوده باشه، او را دکتر صاحب باید معاینه کنه، با گوشای خود تنفسش را بشنوه. اگر کدام مشکل نباشه خو کدام هیچ گپی نیست. اگر کدام دوای ضرورت داشته باشه، او را دکتر صاحب توصیه کنه با در نظر داشتن اسهالش. بله دوای خود سر در هیچ حالت خصوصا آنتی بیوتیک داده نشه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم السلام. بلی خور تاسو سلامونه وړاندې کوم او تاسو ټکنیکي همکار ته تاسو زانه ملمه ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. چون چې په اول کې دا پروګرام منو ما متاسفانه خدای چې پوښتنې تکراري نه وي، ما اول پوښتنه ډاکټر صاحب زده ده که موږ روشنی را واشي پر دغه باندې چې دغه مریضي د ایسال څه اصلا پیدا کیږي. او دوما خبره داده چې آیا دغه ټپل ته د مور د شیدو څخه هم د ایسال مریضي پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ په دې پوښتنې مې دي بس کړای شي چې ډاکټر صاحب جواب راکړي. دا دې پوښتنې مې.
تشکر پښتون صاحب. بشنوین از طریق رادیو.
مهرباني پښتون صاحب، ډېره مننه صاحب خپل ځواب د رادیو نه واوري. سلام علیکم صاحب. پښتون صاحب اینا سوال داشتن که البته علت اسهال چی است که ما از ابتدای برنامه اصلا از این گفتیم
که ما نبودیم کمک روشنی بندازیم.
من تکرار احسان میکنم، میتونه اسهال غیر میکروبی بوده باشه که پیشتر گفتن که شیر مادر هم باعث اسهال شده میتونه یا نمیتونه، که سر از او ما یک تماس خود داشتیم، سر صحبت خود کردیم. اما از یک حالت غیر میکروبی که خصوصا پیش طفلکایی که نو تولد میشن اونم اسهالی که به وجود میاد اسهال میکروبی نمیباشه، ممکن است با شیر مادر حساسیت داشته باشن. و ویروسی که ویروس ها باید تمام هموطنان ما باید بشناسه که ویروس چی است. ویروس از میکروب که در خورتر یک چیزی است که در هوا و در فضا معمولا پراگنده می باشه، در وقت یکان وقت معین سال پیدا میشه یا ایست که سبب اسهال میشه یا سبب سرفه و مشکلات تنفسی و مشکلات مختلف میشه، ممکن سبب اسهال هم شود. آمی به نامش شنیده ممکن است سبب اسهالات آمی بشه یا میکروب های دیگه است که اونا سبب اسهالات خطرناکتر میشن. اما دمی شب و روزه که بسیار معمول است اما اسهالات ویروسی است. اما مهم گپی است که ما میخوایم یک نکته بگم که هیچ وقت در وقت اسهال طفل اسهال میباشه شیر مادر و غذا را برای طفل قطع نکنند. بعض فامیلا و بعض مادرها به این عقیده هستند که غذا نخوره حتما اسهالش کم میشه. اوتون نیست، او که غذا بخوره نخوره اسهال ادامه پیدا میکنه و زیاد شده میره، به خاطر اینکه طفل مقاومتش پایین میاد و شیر مادر با اسهال هیچ ارتباط نداره، بجز از اینکه یک تعداد نوزادایی است که از امور روز اول یا دوم بعد از تولد در صورت حساسیت مقابل شیر مادر داشته باشه، ممکن است در نزد 6 سال پیدا شوه، اسهال زیاد شدید نمی باشه، اسهال خفیف در نزدش پیدا میشه، اما او مشکل دائمی نیست. او قابل حل است. برای چند روز شیر مادر قطع میشه، شیر بدون لکتوز برای شروع میشه، برای 4-5 روز پس دوباره شیر مادر به تدریج شروع میشه تا با او شیر مادر رو توافق بکنن. بنابراین با جواب پشتون صاحب ما میخوایم بگویم که بله، ممکن است که شیر مادر به زیاد نه، نزد تمام اطفال بسیار نادر است. اگر از یک هزار طفل یا 10 هزار طفل یک طفل اگر مثلا همین حساسیت داشته باشه، اما در کل در هنگام اسهال و مریضی هیچ وقت تغذیه طفل و شیر مادر قطع نکنن، هیچ وقت تو فکر نکنن که شیر مادر گویا ممکن است که مشکل زیاد بسازه یا تغذیه یا غذا مشکل طفل زیاد بسازه.
سلامت باشین دکتر صاحب. بعضی اطفال در زمان ازی که دندان میکشن به می مشکل مواجه میشن، یعنی همیشه باید می رقم باشه که در زمان دندان کشیدن بسیار او را ناتوان میسازه و دوامدار هم میباشه می اسهال استفراغاتش، سر ازی میشه اشاره کنین و راه حل شما بگوین که چی باید شوه.
خب، اینمی مفکوره تنها در افغانستان نه، که در کل جهان موجود است که گویا طفل که زمانی که دندان میکشه به نزدش اسهال به وجود میه یا تب میکنه یا مریض میشه. طفلکایی که دندان میکشن معمولا از سن 6 الی 8 ماهگی به بعد ممکن است نزد از یک تب خفیف به وجود بیاید اما مریض نمیشن و اسهال هیچ وقت با دندان کشیدن ارتباط نداره.
چرا می معمول است و اکثرا دیده شدم که در زمان بازی اسهال می باشن
در می سن 6 ماهگی؟ پیش از اون طفل یک امو به اصطلاح آنتیبادی یا مقاومت را که از مادر گرفته ممکن است که مصاب اسهالات نشود و از این بابات دیگر چون امو آنتیبادی مادر کفایت نمی کنه و خود طفل هم نمی تانه که از خود مقاومت نشان بده، ممکن است سبب اسهالات در دقیقه متوافق با وقت است که طفل دندان می کشه. از این خاطر فکر میکنن که شاید دندان کشیدن به ارتباط داشته باشه، اما یک گپ است. طفلایی که دندان میکشن اونا چون بیره هایشان خارش داشته میباشن،
بله.
به خاطر از اینکه دندان از زیر بیره برای مثل گل که از زیر زمین سبز میکنه، اما تو یک چیز از اون خاطر بیره ها را خارش میگیره و به این خاطر طفل در محیط ماحولش هر چیزی که باشه او را به دهان خود میکنه و او را میجوه به خاطر از اینکه خارش بیره ها را آرام بسازه و محیط ماحول خب فراوان و فرایمان میکروب وجود داره و ممکن است از طریق دهان میکروب بگیره سبب اسهال شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. طفل در این زمان چگونه وقایه شود؟ بخواهی طفل چگونه است؟
خب البته بهترین وقایه به خاطر طفل اول به خاطر از اینکه اسهال نشود،
بله،
در محیط هایی که مثلا کودکستان ها هست، اگر یک طفل که مصاب اسهال هم یک مشکل پیدا میشه هر مرض باشه، چون اسهال هم ساری است، این ویروس سرایت میکنه، این طفلک ها اگر تجدید شوند خوبتر است. به این به خاطر از اینه که یک مرض بسیار خطرناک است، به خاطر از اینکه 40-50 نفر طفل دیگه که هست امور حداقل چی نسازه به اونما منتشر نشوند. در پولی ازی برای امراضی که از طریق دهن انتقال میکنه مثل اسهالات است و مثل محرقه و اینی، به خاطر از جلوگیری از این امراض همیشه رعایت کردن حفظ الصحه پیش اطفال بسیار زیاد مهم است، چون اطفال همیشه با محیط ماحول در روی اولی خانه یاد به هر چیز دست میزنند، از این خاطر باید به شکل متکرر والدین دستایشان با آب صابون بشویه تا پاک باشه، وسایلی که در او غذا میخورن او کاملا پاک باشه، آب آشامیدنی صحی باشه که مطمئنا در شهرها ایجاد پس و در پولی ازی خب در کل حفظ صحت درست مراعات شو. اما باز هم اگر طفل اسهال میشه به خاطر ازی که جلوگیری و پیشرفتش زیاد نشه و طفل وضعیتش خراب نشه، بهترین کارش اونمو دادن مایعات و غذا برای طفل ضرور می باشه، الهی که در نزد دکتر طفل می رسانند.
دکتر صاحب، وقتی که به می بیماری مبتلا می باشه چه زمان برای سیروم داده می شه؟ اکثر طفل را تا شفاخانه می برند، دستش کانون زده می شه، سیروم می ده. این چی کدام مرحله ایش است که ای کار صورت می گیره؟
خوب است. ما میخوایم در این قسمت پیشنهادم داشته باشم برای والدین که همیشه تاکید نورزند که باید سیروم داده شود و همیشه تاکید نورزند که باید بر دوای پیچکاری یا زرقی داده شود یا آنتی بیوتیکای بسیار قوی داده بشود. باز ما در این مورد چند مثالم خدمت شما عرض میکنم که این را والدین باید بفهمند. ویروس از خود استدباب خاص ببخشین سیروم سیروم استدباب خاص داره که در کدام حالت دور دکتر تصمیم میگیره نظر به وضعیت طفل. در صورتی که طفل مایعات وجود خود خیلی ضایع کرده باشه که طفل یک حالت چشمای فرو رفته پیدا میکنه، چشمای چقر چقر میره و جلدش رقم چملک میشه. شما به چندک مثل یک چندک وره که میکنین میبینین امو شادابیت خود نداره. پوست طفل شادابیت خود نداره. طفل ممکن است که زیاد ایتو اقدر تشنه باشه که گلاس هوا میبینه گویا سر گلاس آب حمله میکنه. در اینی حالت بعضی امو علایمه که دکتر میبینه تصمیم میگیره که آیا برای طفل سیروم داده شه یا نشه. خصوصا طفلکایی که استفراغات متکرر داشته میباشه که مایعات از طریق دهن گرفته نمیتونه و یا بسیار استفراغات چون شدید است، ممکن است که ضرورت شه که برای طفل سیروم بتن. با یک مقدار معین نظر با وزن طفل سنجیده میشه، همون مقداری که تعیین شده بر طفل داده میشه. ای تو خودسرانه والدین هیچ وقت کوشش نکنن که سیروم به شکل خودسر بتن، به خاطر اگر مقدار سیروم با زیاد شوه ممکن است که مشکلات جدی را بر اطفال ایجاد کنه.
یعنی یک خلطه یا دو خلطه سیروم داده میشه، چقدر سیروم باید برش داده شوه؟
خب او مقدار سیروم به فی کیلوگرم وزن بدن یک مقدار معین نظر به وضعیت طفل سنجیده میشه. یک مثال براتون میگم، مثلا 75 سی سی فی کیلوگرم وزن بدن طفل در یک حالتی که امو دیهایدریشن یا زیاد آب وجودش زیاد نباشد سنجیده میشه. اما ایره بر شما ما نمیگیم.